په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کو. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغه د همکارانو او د بلوا ضد پولیسو ترمنځ د اخو ډب راپورونه ورکړل شوي دي. عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې د سپیناوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و. د عمران خان د تحریک انصاف ګوندي و جګپوړي مشر فواد چودري نن وویل پخواني صدر اعظم د اسلام آباد د عالی محکمې له ودانۍ د احتساب د ملي ادارې د کارکوونکو لخوا د ځانګړو پولیسو یو موټر ته واچول شو. چودري د عمران خان نیول کېدل یرغمل کېدو ته ورته بللی دي. هغه ویلي چې د عمران خان د نیول کېدو په مهال یو شمېر وکیلان او عام خلک وهل ټکول شوي دي. د اسلام آباد پولیسو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې عمران خان پر هغه د فساد د لګیدلو تورونو د یوه مهم تور په تړاو نیول شوی دی. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ادارې لخوا نیول شوي دي. د نئ مسؤول ظریف کریمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د طالبانو اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره تماسونه نیولي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. هغه ویلي د نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. خو په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې مسؤول بیا ویلي چې دا کارکوونکي نیول شوي نه دي بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو په اړه د خبرو لپاره ورغوښتل شوي دي. نیول شوی د غرغشت راډیو او تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مشر محمد دین شاخیلی، د چنار راډیو مسؤول پامیر اندیش او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن آشنادی. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز په یو بیان کې دغو کارکوونکو له سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دې مرکز ویلي چې په تیر کال کې لږ تر لږه 4 نوي خبریالان د موقت وخت لپاره نیول شوي دي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې سازمان د دفترونو خزینه کارکوونکي ځورول کېږي. دا راپور چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن سهار خپور کړی، د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مودران غاړي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته ګوته نیسي. په راپور کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو د دفترونو څو خزینه کارکوونکي د تګ راتګ پر مهال له ناوړه چلند ګواښونو ځورونو او توقیف سره مخامخ شوي. په راپور کې د طالبانو دا اعلان چې د تېرې اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو د نړیوالو قوانینو سرغړونه بلل شوې ده. راپور د افغانستان جنو پر تعلیم او کار د بندیز، د داعش ډلې پر ضد عملیاتو په نوم د ملکي وګړو مرګ ژوبلې، د پرزیدلې جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنو او نیونو، پر رسنیو د لګیدلو محدودیتونو او ګڼو نورو بشري ستونزو یادونه هم کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو هر راز سرغړونې رد کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مئی تر 8 نیټې په اوکراین کې د روسیې لخوا د جګړې له پیل راهیسې 8,191 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنر دفتر نن وویل چې په دې موده کې نور 4,415 ملکیان ټپیان شوي دي. د مرګ ژوبلې نوې شمېرې ښیي چې څه باندې 85% مړینې په هغو سیمو کې پېښې شوي چې د اوکراین حکومت پرې کنټرول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرۍ ویلي ګمان کوي چې د مرګ ژوبلې حقیقي شمېرې به له دې ډېرې زیاتې وي، ځکه په ځینو سیمو کې شدیدې جګړې شوي چې د مرګ ژوبلې په اړه د معلوماتو راټولول ځنډولي او په ځینو نورو سیمو کې دغه معلومات لا نه دي بشپړ شوي. د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په مناسبت د مسکو په سره میدان کې پوځي رسمي ګذشت نن ترسره شو. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې جګړې ته چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه بلل کېږي دوام ورکوي. د ولسمشر پوتین په مشرۍ په مسکو کې نننۍ رسمي ګذشت د تیر په پرتله پیکه ښکارېده. خو له دې سره سره د ارمنستان د ولسمشر تر څنګ د مرکزي آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو پکې ګډون کړی و. خبرونه مولا ازادي رادیو او واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغه د پلویانو او د بلوا ضد پولیسو ترمنځ د اخو ډب راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه په راپور سربیره دا به هم وورو چې د پاکستان کې د عمران خان نیول کېدل به د دې هیواد پر روان سیاسي وضعیت اغیز وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وایي په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو ډیری ښځینه کارکوونکي د ځورونې، ډارولو او تعقیب په ګډون د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره یانۍ وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو لخوا نیول شوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونه زیات شوي، د یوټیوب چلوونکو بازار ګرم شوی دی.
یوازینی منبع چې زه اوس هم حس کوم افغانستان کې ژوند کوم ټول هغه یوټیوب چینلونه دي چې په افغانستان کې زموږ هیوادوالو جوړ کړي دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې ونیول شو. د هغه له نیول کېدو وروسته د هغه د همکارانو، پلویانو او د بلوازد پولیسو ترمنځ په یو شمېر سیمو کې د اخو ډب راپورونه هم ورکړل شوي دي. عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې سپیناوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه د پلویانو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په څو شهرونو کې اخو ډب شوی دی. عمران خان نن په اسلام آباد کې د رنجر ځواکونو لخوا ونیول سو. پر ټولنیزو رسنیو ګڼې ویډیوګانې خپرې شوي چې پکې رنجر ځواکونه د عمران خان د نیولو په حال کې ښکاري. ځواکونه یوه شیشه ماتوي او هغه پسې ننوځي. هغوی عمران خان تر نیول کېدو وروسته له ځانه سره بیایي. د عمران خان پلویانو راولپنډي، لاهور او پېښور په ځینو برخو کې پراخ احتجاجونه پیل کړي دي. راپورونه وایي چې د خان پلسګونو پلویان د خوډه پر مهال نیول سوي هم دي. د پاکستان تحریک انصاف چې عمران خان مشري کوي، ځینو مشرانو پر فیسبوک او ټویټر هم پر خپلو پلویانو ژغ کړی دی چې د ګوند مشر د نیول کېدو پر ضد دي راووځي. احتجاج کوونکو د مردان او کوټې ځینې املاکو ته زیان اړولی دی. هغوی په مردان کې د پوځیانو جوړې شوې مجسمې او په کوټه کې بیا د پولیسو موټرو ته اور ورته کړی دی. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې ښکاري چې په کوټه کې د احتجاج پر مهال ځینې احتجاج کوونکي ژوبل شوي هم دي. پخوانی صدر اعظم عمران خان د 2022 کال په اپریل میاشت کې د عدم اعتماد رای په نتیجه کې له واکه وپرځول سو. پر عمران خان تور پورې دی چې په القادر ټرست کې د خپلې واکمنۍ پر مهال اختلاس کړی، خو عمران خان او پلویان یې دغه تورونه ردوي. القادر ټرست د القادر پانتون د معیاري کولو لپاره جوړ شوی و او بس پنې پکې راټولېدلې. پر عمران خان تور پورې شوی دی چې د ټرست په دې پیسو کې درغلي کړې ده او هغه یې بې ځایه کارولې دي. عمران خان دا تورونه ردوي او په دې اړه تر دې مخکې هم ځینو محاکمو ته حاضر شوی و.
په همدې موضوع کې تم کېږو. د ازادي راډیو د مشال راډیو ایډیټور داود خټک هم د ټلیفون لارې سره وصل دی. خټک صاحب، په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته په یو شمېر ښارونو کې د هغه د پلویانو او د پولیسو ترمنځ د اخو ډب پېښې هم شوې دي. وضعیت څه ډول دی د عمران خان له نیول کېدو وروسته؟ تاسو چې د پاکستان اوضاع څارئ.
مننه نوري صاحب، همدا اوس چې تاسو دا رپورت چلیده نو په دا وخت کې یو تازه خبر راغی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په انټرنیټ باندې هم تر یو حد پورې بندیز لګولې دي. او ما چې په خپل هم هڅه وکړه چې د ځینې خلکو سره رابطه وکم د واتس اپ لارې یا د سکایپ لارې، نو هغه رابطې تر ډېره حد پورې نه کېدي. نو د دې دا په دا معنا ده چې حالات الته لګ ډیر خنه دي، ځکه چې په پیښور کې هم قهرجن مظاهره چان سړکونو ته راوتی او اغي د پاوز پر ضد باندې نارې لګولې، د حکومت پر ضد نارې لګولې. په مردان کې بیا د پوزیانو چاونې ته خلک ورغلي او الته د مجسمه را وغورځولې. دغه سي اوسوس یو تازه راپور دی چې په څه ځایونو کې چې کم د موټروې د ټول پلازیدي، نو په هغه کې هم ورونه لګېدلې دي. خو که هم په لاهور، اسلام آباد کې هم مظاهرې شوې دي او په کراچۍ کې هم تر یو حده، خو زیات کم نقصان شوی دی. هغه د پېښور پختونخوا یعنی د پختونخوا په خارونو پیښور او مردان کې مظاهره چانو ډیر نقصان کړی او تر دا وخت پورې مظاهره چان په خپل خپل ځایونو کې ناست دي او مظاهره روانه دي.
د عمران خان د تحریک انصاف ګوند جګپوري مشر فواد چودري د عمران خان له نیول کېدو وروسته د خپل ګوند لغړو او پلویانو غوښتي وو چې لارو کوڅو ته راووزي او اعتراضونه پیل کړي. د عمران خان د مخکنیو اعتراضونو ته په پام چې د هغه د نیول کېدو په تړاو د تحریک انصاف ګوند غبرګونونه ښکاره کړي وو، ډیر خلک سره منسجم کړي وو، حتی د اسلام آباد په لور باندې هم خوځېدلی وو، د دوی دغه قوت ته یا قدرت په پام سره چې ډیر خلک په کمه موده کې سره راغونډولی شي، څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان دغه اوسنی سیاسي وضعیت چې تقریبا یو څه کړکیچن ښکاري دا به نور هم کړکیچن کړي؟
ولې نه، همداسې ده، بالکل دا تاسو چې څنګه ووی. خو تر څو پورې چې د مظاهره چانو خبره ده، نو د پاکستان پولیس او د پاکستان پوز دا هم تر ډیره حده پورې د داسې حالاتو لپاره مخکې له څنګه څه تیاری نیولې دي. خو دا اوس چې کوم مظاهره شوې دي، نو دا د دې د کابو کولو دا چې دي، دا د پولیسو د وس کار نه دی یوازې. نو هر کله که په دې کې پوز راغی، نو بیا دا امکان لري چې تر سهاده پورې حالات کابو شي. خو تر سو پورې چې د پولیسو خبره ده، نو زه فکر کوم چې دا مظاهره همداسې رواني نه، د پولیسو د لپاره به دا کابو کول ګرانوي. البته که پوز په دې کې راځنه شي چې پوز تر سو پورې نه دی راغلی په دې حالاتو کې، نو بیا څنګه کېدې شي. خو تر سو پورې چې تاسو پوښتنه د سیاسي حالاتو ده، نو زه فکر کوم چې سیاسي حالت ښه کیږي نه، بلکې پسې به نور خرابېږي.
که چیرې دغه اعتراضونه په سخت یا په کلکه وځپل شي او تاوتریخوالی پکې زیات شي، مرګ ژوبله پکې ډېر رامنځته شي، آیا د دې احتمال هم شته؟
دا نن د تاسو چې څنګه ذکر وکړو، په کوټه کې یعنی بلوچستان کې دا اطلاعاتي چې څه کسان خو زخمیان شوي هم دي، او په سوشل میډیا باندې یعنی ټولنیزو رسنیو باندې ما داسې څه ویډیوز هم کتل چې دا هغې زه په شخصي توګه باندې تصدیق نشم کوی او نه مشال ریډیو کولی شي، چې په هغې کې یو کس وژل شوی هم دی په ډزو کې، خو د هغې تصدیق تر اوسه پورې نه کېږي. دغسې په پېښور کې په مظاهره چانو باندې ډزې شوي دي، په هغې باندې د اوښکې بیونکې ګیسونه او دوی په کوتکونو وهل شوي دي. نو دا ده چې دا به روانې وي، او فکر کوم چې که د شپې د پوز د طرف نه یا د رینجرو د طرف نه دا کنټرول نه شي، نو تر سبا پورې به دا نور هم زور ونیسي.
ډیر مننه کور ودان د مشال رادیو ایډیټور داود خټکو چې په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته په دې هیواد کې د وروستي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي در سره یو. د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماښام تر او بجو کولای سي. موږ پر لنډو څپو 19.25 متر باندې واوري.
بیرته د افغانستان په اړه پر مسایلو راپورونو ته مخه کوو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ادارې لخوا نیول شوي دي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې مسؤول بیا ویلي چې دا کارکوونکي نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو په اړه د خبرو لپاره ور غوښتل شوي دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسؤول وایي د طالبانو لخوا د رسنیو د څلورو نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د نوې ادارې مسؤول ظریف کریمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې اړه یې د طالبانو اطلاعات او فرهنګ وزارت سره تماسونه بې پایلې وه.
پرون په خوست ولایت کې د سیمایزو رسنیو څلور مسولان د امر بالمعروف ادارې لخوا غوښتل شوی وو. د خبري اعلان او د رسنیو د مسولونو د غوښتل کېدو موخه خونیز خبرونه ویل شوی، خو کله چې خبري اعلان هلته ورغلی د امر بالمعروف ادارې مسولینو لخوا نیول شوی دی او تر اوسه برخلیک روښانه نه دی.
بلخوا د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د غرغښت مدیر مسؤول سخی سرور میاخیل، د ولزغک راډیو مدیر مسؤول محمد دین شاخیالی، د چنار راډیو مدیر مسؤول پامیر اندیش او د نن راډیو خبريال عبدالرحمن آشنا په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې لخوا نیول شوې دي. په هغې اعلامیه کې چې د افغانستان د خبريالانو د مرکز لخوا خپره شوې ده، د طالبانو د اقدام د اندېښنې وړ ښودل شوی او له طالبانو غوښتل شوی دي چې دا کارکوونکي که لقید و شرط پرات هر سزر را خوش کری. دغه مرکز دوی سرچینی په حواله ویلی دی چه پخوست که دا سیمیز رسنی و دا مسئولین تا طالبان و لخوا رسنی و تا دا تاکل شو و اصول دن عملی کول پا طور نیول شویدی. په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس ویلي دي چې د رسنیو څلور کارکوونکي نه دي نیول شوي، بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو لپاره راغوښتل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې تیر کال د رسنیو څلور نوي کارکوونکي او خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو موندلی شئ. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ملګری ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې سازمان د دفترونو خزینه کارکوونکي ځورول کېږي. دا راپور چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یارنامه وبخې نن سهار خپور کړی، د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مودران غړي او په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته انګوته نیسي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ادارو کې د طالبانو حکومت له لوري د ښځو په کار له بندیز وروسته په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ وایي د دوی یو شمېر ښځینه کارکوونکي د تګ راتګ له محدودیتونو لکه ځورونې، ګواښونو او توقیف سره مخ شوي. یونما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شو، د فبروري او اپریل میاشتو پیښو ته کتنه کړې او ویلي دي چې له همدې امله یې خپلو ټولو کارکوونکو ته امر کړی چې لږ تر لږه د 2023 کال د مې تر پنځمې پورې دي دفترونو ته رانشي. که څه هم د ملګرو ملتونو یو شمېر ښځینه کارکوونکې د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضرې نه شوې، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو نارینه کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل یا سازمان په افغانستان کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې تر نامعلومې مودې پورې دي دفترونو ته نه راځي. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرهان حق د دغه سازمان په مرکزی دفتر کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د مې له 15 نیټې وروسته د دوی په کاري وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او په افغانستان کې د دوی کارکوونکي لا هم له کوره کار کوي. نه په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر خپرو شویو راپورونو خراب دی. د بشري او ښځو د حقونو فعالې مونسه مبارز ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو ځینې پیښې نه ثبتېږي.
اوضاع در افغانستان به صورت کل نگران کننده، مردم افغانستان هر روز به اشکال
وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د افغانستان خلک د طالبانو حکومت تر ظلم لاندې دي او نړۍ یې ننداره کوي. هغه څه چې پیښېږي له هغه څه چې راپورېږي ډېر توپیر لري. د یوناما راپورې ښه بېلګه ده. زه په خپله د یوې تبه په توګه د ځینې فاجعې ډېرې ژورې دي، خو راپورونه نه ورکول کېږي.
افغانستان ارتباط داریم، عمق فجایع و جنایت عمیق‌تر و وحشتناک‌تر از این است که اخبار میشه.
نوموړی زیاته وی چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي حالت له دې بدتر او خلک به له نړیوالې ټولنې زړه توري شي او خپل غږ به هم پورته نه کړي. یونما په خپل وروستي راپور کې د بشري حقونو د سرغړونو قضیې لکه پر ښځو د زده کړو او کار بندیز، د طالبانو حکومت لخوا د مدني فعالانو ځپل، نیول او زنداني کول، پر رسنیو محدودیتونه او غیر عادلانه محکمې هم یادې کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونما د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي و چې دوی بشري حقونه نه دي نقض کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د غزنی ډیری اوسیدونکو د تیلو خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د تیلو د خراب کیفیت هم د موټر د خرابېدو لامل کیږي او هم ډیر بد بوی لري چې خلک یې پتنګ کړی دي. نور حال په دې راپور کې
عبدالقدیم په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لوی لار د تیلو په یو پمپ کې خپل موټر ته تیل اچوي. نوموړی شکایت کوي چې په غزنی کې ډیری خلک خراب تیل پلوري چې له امله یې د خلکو موټرانو ته زیات زیان اوړي او چاپیریال هم ورسره ککړیږي. دی وایي موږ غوښتنه کوو چې غزنی ته د بې کیفیته تیلو د راوړلو مخه ونیول سي.
انا خیر اوسې د تیل کیفیت خو خراب دی والا. تیل زیاتره په کوم پمپونه چې مونږ اچو د هغې د تیلو کیفیت خراب دی، هغې د ماشین او همداسې نورو فرزجاتو ته زیات زیان رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری خلک دلته د تیلو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي له امله هم په مستری خانو کې د موټرو د خرابېدو له امله ځای نه کیږي او هم په ښار کې د تیلو له بد بوی او دود څخه سر نه پورته کیږي. محمد رحیم د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی په دې باور دی چې خراب تیل هر اړخیز زیان نه لري.
یو بے کیفیت جنس چې هیواد ته راوړل کیږي ښکاره خبره ده چې زیان یې ټولنې خلکو او ټولو ته رسیږي.
محمد رحیم زیاتوي دا چې بے کیفیته تیل د موټر ماشین خرابوي نو زیان یې د موټر مالک ته رسیږي، خو تر څنګ یې ښاري ککړتیا ورڅخه رامنځته کیږي او چاپیریال ککړوي چې له امله یې خلک له ډیری تنفسي ناروغیو سره مخ کیږي. نو دغه ټولو شیانو ته باید پاملرنه وسي. ډیری روغتیا پالان هم په دې نظر دي چې د خرابو تیلو د بوی او دود له امله خلک په ځینو تنفسي ناروغیو اخته کیدای سي. که څه هم چې د غزنی اوسیدونکي دلته د ښو او با کیفیته تیلو د راواردولو غوښتنه کوي، نو څه مو د وړاندې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې په غزنی ولایت کې د بې کیفیته تیلو د راوړلو او پلورلو د څارنې په موخه یوه ګډه کمیټه جوړه کړې ده چې وکولی سي خلک له سمو او پاکو تیلو څخه استفاده او د بې کیفیته تیلو مخنیوی وکړي. دا طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان ته د بې کیفیته تیلو د راواردولو مخه نیولې او له ایران څخه هغه موټران یې بیرته ستانه کړي چې بې کیفیته تیل یې راوړل.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونه زیات شوي، د یوټیوب چلوونکو بازار ګرم شوی دی. دغو یوټیوب چلوونکو د بېلابېلو ویډیویي پروګرامونو په وړاندې کولو سره په کور دننه او بهر ګڼ مینهوال موندلی دي. هغه یوټیوب چلوونکي چې ډیر سبسکرایبران لري هم پیسې ګټي.
پینځه ویشت کلن میوان او د هغه څلور ویشت کلن میرمن رخصار وسیل له نږدې یو کار راهیسې د چینل ما په نوم یوټیوب چینل جوړ کړی دی. په یوټیوب کې د دوی ویډیوګانې د دوی د ورځني کورني ژوند ډیری برخه ښیي، کوم چې ظاهرا د دوی د لیدونکو د خوښۍ وړ ګرځي. میوان وسیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما اکثرا کوشش میکنیم که برنامه‌ای را داشته باشیم که بخاطر
موږ ډیر وخت هڅه کوو چې د کورنۍ لپاره خبرونه ولرو، د پخلی خبرونه او تفریحي ویب لاکونه لرو. په سودا خښتو په سيزو خپل ورځني ژوند په حق خبرونه جوړو چې افغان کورنۍ سم مسؤلیت لري. زموږ د چینل نوم شبکه ماده. زه میرمن میو دوه بچان یو ځای کار کوو او همدا خبر یو ډیر ښه حس لیدونکو ته ورکوي. د همدې لپاره موږ د خپل چینل نوم شبکه ما یا زموږ شبکه کې خود چی یوازې زموږ نه بلکې د لیدونکو چینل هم
چینل بنیم، تایی که نه تنهایی که شبکه از ماست بلکه از تمام بیننده های ماست.
دغه افغانه جوړه چې تر دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی، د نږدې یو کال په موده کې تر 60,000 څارونکي یا سبسکرایبران پیدا کړي دي. د دوی په وینا د خپلو ویډیوګانو د جذابیت له امله توانېدلې چې په لومړیو 20 ورځو کې د یوټیوب شبکې نه عاید ترلاسه کړي. رخصار وسیل وایي چې د دوی د ویډیوګانو د جوړولو موخه د افغانستان د بیلابیلو ځایونو، دودونو او کلتور معرفي کول دي. نوموړی وایي ویډیوګانې د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې مینهوال لري.
بیشتر از بینندهای ما در خارج از افغانستان زندگی میکنن، از وطن
زموږ ډیری لیدونکي له افغانستان بهر اوسي او له هیواد لري دي. موږ د ښار، بازار او د ژوند د انعاناتو څخه خپرونې جوړوو. دا خپرونې هغوی ته دا احساس ورکوي چې د وطن په یاد کې وي. آن ډیری هغه ملګري چې د خپرونې ویني ډیر خوشحالیږي، د خپلو خاطرو وایي او خوښۍ احساس کوي.
خاطراتو خود میگن ابشار ابراز خوشي میکنن.
دا وایي په یوټیوب کې د ویډیوي خپرونو په جوړولو سره کورنۍ هڅوي چې څنګه کولی شي د کورنۍ چارې پر مخ بوزي او ځنګړي ورځي لکه د زوکړې او واده کلیزې او نورې ځنګړي ورځي ولمانځي. سنرایز افغانستان بل یوټیوب چینل دی چې د سباون مومن لخوا جوړ شوی او د دې شبکې له لارې د افغانستان د کمو لیدل شویو سیمو ویډیوګانې خپلو لیدونکو ته وړاندې کوي. ښاغلي مومن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان 22 ولایتونو ته یې سفرونه کړي او د دغو ولایتونو ویډیویي راپورونه یې جوړ کړي دي.
موږ هڅه دا کړې ده چې هغو سیمو ته ورشو. په خوال ته تګ هم سخت و، سپور په دې څوک نه پوهېدل چې په هلمند کې هلته د آسیا په سطحه ډېر ښه مالوج کېږي. په خوست کې دا تورې جلغوزي چې ستان د پکتیکا او پکتیا نورستان دغې ولایتونو کې کېږي. تقریبا 2 ولایتونو ته موږ سفر وکړو. سیمې موږ د کیمرې ښکار کړي، هلته بیخی تصور هم نه کوو چې دا به افغانستان. هلته هغه د سیمې خلک نه پوهېدل چې د افغانستان کوم نظام دی. په همدې وروستي کال کې زه کونړ کې یو سیمې ته ورغلی وم، تر راته یو سپینګیرې ویل چې وزبم زمونږ پاچا هغه ظاهر شاه.
کابل د یوټیوب یوه بله شبکه ده چې په یوه کال کې د تفریحي، سیلاني او اړمنو کسانو ته د مرستې پروګرامونو په خپرولو سره تر 500 زیات سبسکرایبران موندلي دي. د دې شبکې یوه کارکوونکې نیلوفر رحمانی د خپلو خپرونو موخه داسې بیانوي:
برای هموطنهای ما که دور از وطن هستند میخواهیم برنامه های داشته باشیم تا اونا هم دوری
غواړو. د هغو هیوادوالو لپاره چې له هیواد لرې دي داسې خپرونې ولرو چې د وطن لرېتوب لږ احساس کړي. زما یوه جالبه خاطره دا ده چې که مې له یوې مېرمنې سره ولیدل چې له بهر څخه راغلې وه. هغه راته وویل چې زما خپرونې ویني او د همدې له امله وطن ته راغلې، ځکه ډېره خپه شوې وه. دا زما جالبه خاطره ده.
وطن شده بودم، بیایم افغانستان هموطنهای ما را از نزدیک ببینم، که یک خاطرې بسیار خوب بود برای من.
د یوټیوب شبکو لیدونکي په ځانګړې توګه له افغانستانه بهر د افغان یوټیوبرانو له کورني پروګرامونو سره ډېره مینه لري. ریحه مسعودي چې په جرمني کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان یوټیوبرانو د خپرونو په کتلو سره د وطن لرېتوب کم احساسوي.
یوازینی منبع چې زه اوس هم حس کوم افغانستان کې ژوند کوم، ټول هغه یوټیوب چینلونه دي چې په افغانستان کې زموږ هیوادوالو جوړ کړي دي. دوی ډېرې ښې تفریحي، فامیلي او اجتماعي برنامې لري. موږ ټول فامیل ګډه یو ځای سره دا برنامې تعقیبوو او د افغانستان د حالت او اوضاع نه ځان خبرو.
په افغانستان کې له سیاسي بحرانونو وروسته د هغو رسنیو فعالیتونه چې ټولنیز او تفریحي خپرونې یې درلودې محدود او یا هم په بشپړه توګه ودرول شوې، چې له هغه وروسته د یوټیوب شبکې او د افغان یوټیوبرانو بازار تود شو او ظاهرا د هغوی خپرونې په افغانستان او بهر کې د خلکو په منځ کې خپل ځانګړی ځای موندلی. افغان یوټیوبران وایي د خپرونو په جوړېدو په دې توانېدلي چې له دې لارې پیسې وګټي او تر څنګ یې په افغانستان او بهر ملکونو کې د خپلو مینهوالو لپاره سرګرمي جوړه کړي.
السلام علیکم رورخی جوړی خیرت سلامت سی. احمد زیم د شکردارې د ولسوالۍ نه رور. په دغه موسم کې د شکردارې ولسوالۍ د انګورو سیزن ده. انګورو باغونه دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي. داسې تقریبا میاس وروسته یوه فت راځي د اتشک په نامه باندې، دلته ورته اتشک وایي یا خکستر ورته وایي. د دې انګورو وږي د داسې سي لکه ایرې چې په واچوي یا خاورې ورسره ګډې سي، داسې تور غونتې مرض کوي. د دې نه خلک ډېر ځورېږي. تیر کال چې کوم آفت لګېدلی و د ټول شکردرې بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډېر تاواني وکړو، نو دا مرض د دوایان استعمالو په سلو کې 30% کار نه کوي. یا دوایانو کیفیت خرابه ده یا داسې متخصصین نشته چې موږ ته داسې لارښوونه وکړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه مې هیله وایم. ازادي راډیو زغه یوازې دغه پوښتنه لرم چې د زموږ آواز تر مسلمانو په چارواکو پورې ورسي. د هلمند ولایت کې چې د ولسوالۍ شبکې ډېرې ضعیفې دي، شبکې کار نه کوي. د زموږ غږ تر مسلمانو پورې ورسي چې زموږ د شبکو ستونزې هواري. السلام علیکم.
سلامونه احترامات می ومنید د دې رادیو ټولو کارکونکو ته. خالد اتل یم د لغمان څخه. زما نظر ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوي کړي او چین دې ته وهڅوي د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي، ترڅو دلته زمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او لبل پله ودل ته خلکو ته د کار زمينه هم مساعده شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.